آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو د چاري په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوی دغه راز تاسو به خبري چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي او دغه بورسی یو مسول وایي چې سبان دې درس فساد وند پکې افغان جنو ته ځانګړې شوی په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکه شوای ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لري یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي دکانداران دي دی باید د انصاف څخه کار واخلي ځکه چې ایوا اونې کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي اته یا دغه نه هم خکته شوه ده اوس هم ریټونه ماغه سي دي هو دی وخت کې تجاران ایوا بل دوکه کوي هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده یعنی کوم شیان چې مونږ راوړي دا مونږ مخکې راوړي دي نو په دې خاطر باندې مونږ ګرانې خرڅو خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم نو دې سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي نرخونه جوړوي نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي ځکه دې غدر او دوکه کوي او غدر او دوکه څوک کوي هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي او بل دا چې زمونږ ولس چې دی دا یو زپل ولس دی هیڅ د هر طرف نه مونږ زوریدلی یو جنگونه زورولی یو مړی زورولی یو غمونه دا ټول مشکلات مونږ زورولی یو په تیر بیا غربت مونږ او تاسو دې زفلی یو ټول افغانان بل جمع ده دغه ما نرخونه کم ده وسې جګ لوړ پاتې شي هیڅ څوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي نو په لهازه د ټول دکاندارانو تجارانو ټول نه می خواسه غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي او بس دا ولس نور مزوروي
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار غنی خیلو بازار او همدارنګه دا چین په ولسوالۍ په بازارونو کې په تورخم کې د مومنداري ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي او دلته د ولسوالۍ د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخنه د نیول شوی د احتکار مخازکه ورستر بلی دکانداران هم د خلکو نه چې پڅو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په غو بیان نه ورکي او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي او د دینه باید بررسی وشي سو د افغاني ارزښت پر ځای پات شي لکه څنګه چې په دې ورستیو کې ډالر جکشه باندې نو په دې وجه باندې بای لوړی شوی دي او ډیره وطنوال ډیر په تشویش کې دي ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي نو په دې سره افغاني خپل ارزښت کم کړی دي خلک ډیر مایوسه دي زیاتره کورنۍ د دې وسنه لري چې په 1500 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي نو ورستر بلې یو خواخو بېوزلي ده فقر دی اقتصادي بد وضعیت دی اقلیم بدلون دی نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمیر مالی زیانونه اوښتي دي
دغه احساس مونږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولای شو ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې دی په بیو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي، بیا دغه احساس بیا موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغو په بیو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړاندې، الله په امان.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي. دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکښته شي شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوه لیکه پورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفات توګه باندې نه توضیح کیږي. غریب او مستحق خلق ته به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالداره وي او ګزاره یې ښه ګزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي لمابینه. نو اکثره مالداره خلک وړي، او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي که نه وکړي، د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی. د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرمۍ د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول کز مرسته خدای را سره ملګری دي د خدای په پزل سره. نو هیڅ تشویش موږ نه کوو، پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي ګای مخته ګای شاته. نو بس کارونه سمېږي، د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مو ډېر په خدای دی. الله پاک چې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو او همکارانو، ډالر چې دی کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا کو پپل احمد باید واکو. سوی دی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ای دی خپل احمدی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که ولی نه چه هر سه شای با پینجوز سل پا هر سه که بیا پر گوزه که دکانداران تا شپن ماور پا بار خواه چه ویل بیا دالر پورت دی دالر ها دی دالر اکشت سو دالر رو دلتا که دالر هم سا پورت سیم کشت سی دکانداران در دیر شیف علمی ورپا برخی دی زکه هم دسی هم دا خبر تا تراوڑی زکه دا خرید مخی کردی او رست بیا پر دی منیش دالر مازی دوی پیسی پورت سی دی دستی وای وای دالر پورت دی تنکی دی زکه دا سودا کردی بیا در بانی را پورت کی. نو شسو دا افغانستان پر زوریدلې ملت باندې شسو چې دا ډالر یو څه کښت سو خپل بیته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانان سره په تشویش کې وه او ښه دی چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا ور په پلمه ور په بخه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم.
او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډیر شو وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړېدو وه او دوکانداران ته شی پلمې په د مخه وې ځکه ویل به چې ډالر پورته دي موږ په ډالرو سودا یو کو موږ په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یوه خاطر ډیر شو سو چې ډالر راکښته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سیاو باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دغه بهرنی مرستې چې د لې راځي ولاکه یې یتیم ته رسېږي یا یې چاته هم رسېږي دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماشم اخلي او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د پکښې کې وي. ولاکه یې د یتیم کیسه کې ده، د بېوزله په کیسه کې ده. نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدی رجو دیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندې جدل ته شات چې ډالر پورته سوی دی، شات چې پرشان باندې ساغلی زوکي خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډیره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شان چې ډالر یوه روپۍ لوړ سي، دوی هغه شی چې یوه روپۍ ګرانېږي دوی شل روپۍ ګرانوي، او هغه شیان چې ولس یې خرڅوي مثلا پنبه دی او کنجیتې دي او ریحان دي، جواري دي، غنم دي، هر شی دي چې هغه ولس یې لري چې خرڅوي، هغه شی بیا نه ورسره پورته کېږي. نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې د ولس یې خرڅوي، بیا به هغه ګټه او تاوان سره یو رقم وای، بیا به خلک نه زیانمن کېدلی. نو حکومت باید دغه ته توجه وکړي چې نرخونه کنټرول سي، او که دا رقم حالت روان نو بیا ولست ستونزو سره مخ کېدلی سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومې اندېښنې څرګنده کړې وي، په دهیله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې وروستیو کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوي. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟ 1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب دی که سل سکالرشپ دی، په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد د جینکو د پاره موږ د سپیشل
پدې یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي، او د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریږدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل ایمبسي سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا مونږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشوم ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده، دا
شوه ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې دا کوم ځاړم سټوډنټان دلته سبق وایي، هغه محرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زمونږ ماشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سره تورې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم نه پاره دلته باغ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي،
یو دی ورکې د انډر گریڈ سټوډنټان. انډر گریڈ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر. اغې د پاره خوبا زموږ دا دی چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي. زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. هغه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کله مخکې یونیورسټیانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمیسټر ورته وایو. هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو.
صحیح شو صحیح شو.
مارچ کې چې هغه شروع شي هغې ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې به مونږ هغې ته انګریزي وایو
پاکستان
ژبه به زده کوي. چې کوم ستمبر سمیسټر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې چې کوم زموږ مین سمیسټر راځي د انډر گریڈ والا سټوډنټان به هغې کې مونږ
تاسو په کومو کومو شعبو کې څانګو کې دا بورسونه یا اسکالرشپونه ورکوي؟
دا اسکالرشپ په هر څانګه کې اویلیبل دي.
بل مې دا وایي چې مونږ د ځینې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې اسکالرشپ باندې راغلي دي چې د هغې پیسې پاتې وي اکثر ورته وار نکړي شي. دغه مشکل ته خبر یې
دا دوه کاله مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکوو کال کې به یو کال راکوو بیا به اخره کې راغی. دا دوه کالونه مخکې نه چې زموږ دا چیئرمین صاحب د ایشو د اوټو اوچته کړه د گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
پاتې نشي.
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شینه شرکی مج یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړز ما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ژغیر پیغام شریک کی او یادی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه شینی وتلی مجه هیڅ پاړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی ستل دی اړو کف دا معلومات لري په داش ما دی مر سر رنگ وي صفر وا ات دوا سلور نا ات صفر سلور وا د دنوم اصلنه بسنا جان د مرفخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنه زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور پنیم روز کی دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د دیدادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 اویا 3 0 1 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزاد ریڈیو ٹول کارکون کوریدن کو تا سلامونه. اور صلی سلام دا چی زمون یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخ کی وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پوری کو چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي، 0 اویا 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دو رکسو عزیزان و کارکون کاری دون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تبریش ولسوالی سره. زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی. د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکسوی دی. د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 0 8 1 0 0 سلام د 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا خپرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو عاجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده بېخې خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره درته وایم
د ازادۍ درویې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری لکه دل می غنم غواری بارانو نهای زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای زرو نماتیگی خو بغگوال زرو نهای سترګې دې زرا ترانش دې کړه چې پکې وګورې دې سرو وینو دندو نه هاي زو
زړونه ماتیږي زړونه ماتیږي زړونه ماتیږي خو به غږول زړونه.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسی. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستید د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه تل نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی هغه په دې معنی باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیده د کمیسیون په برخه کې دی او تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دی خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دی، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دی مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیا وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوی دی چې دغه د دیو چلن چې دیو ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلای دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل ورته لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د یو سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د باندې لوړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورې دوه غشتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلې دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکثر عملی اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخليدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضيانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوې دي او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کې چې دی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول او اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا په کې زر تر زر باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډیر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر د منځه وړي وي دا یو سیستماتیک ډول ډول باندې یو تدسی او تبیز او دسی او تاریخواله دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې بسات شي او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې د نړیوال جزایی محکمه نو هغه دی خپل قاضیان بیا تا کې چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې باندې هغه به چې د دیو ام د اقدام په خپل په نفس کې کوم غوګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی په دې چې دلته وازی حقوقي سطح کې د سیاسي بحث مطرح شو دی د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي
او ارزلا جان ډیر مننه ستاس د وخت څخه او بل زل به بیا زحمت تکو سلامات اوسې
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې آزادي رادیو
Yeah. سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات پیاڈ ریا کی جانا نن رات پیاڈ ریا کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات پیاڈ ریا کی جانا نن رات پیاڈ ریا کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا
میں دنیا نہ غلرم نہ داستا پختہ